به نظر من این جرگه باید معصریت خواهد داشت، زمان پاسخ خواهد داد.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
سلام، اته بجه شوی. پا روانه یو ساعت خبروانه که دا مهم و راپورونو ترچنگ دا درسی ساعت خبروانه هم لرو. خوب پا پیل که لند خبرونه. د خوست د سپیری ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د اکثرو خلکو کورونه د تیرې اونۍ په زلزلې کې ویجاړ شوي او دوی لا هم د مرستو په تمه دي. د دې ولسوالۍ د زلزله ځپلو سیمو اوسیدونکي اوس په خیمو کې ژوند کوي. د تیرو زلزلو له امله په پکتیکا او خوست ولایتونو کې شاوخوا 3000 کورونه نړېدلي او د ملګرو ملتونو په وینا تر 3,22,000 زیات خلک زیانمن شوي دي. د خوست د عامې روغتیا ریاست د معلوماتو له مخې یوازې په سپیری ولسوالۍ کې 6 تنه مړه شوي او 1,300 تنه نور ژوبل شوي دي. په دې ولسوالۍ کې د نړېدلو کورونو شمېر 1,500 ته رسېږي. د ایران د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې سر له نن شام بیا هغه افغانان چې په ایران کې د اقامت اسناد نه لري له خپلې خاورې باسي. دغه وزارت ایرانیانو ته هم خبرداری ورکړی چې هغو افغانانو ته کار ورنه کړي چې د اقامت اسناد نه لري. د ایران د کورنیو چارو وزارت په وینا هغه ایرانیان به تر 6 میاشتو په بند محکوم شي چې بیا اسناد افغانان په کار وګماري. د ایران حکومت تر تېرې 5 شنبې ورځ چې د سرطان نهمه وه افغان کډوالو ته وخت ورکړی و چې په سرشمېرنه کې برخه واخلي، خو له دې سره سره ایران تر یادې مودې وړاندې هر ورځ سلګونه افغانان له خپلې خاورې ایستلې دي. د تیر کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته شاوخوا 1,000,000 افغانان ایران او 2,500,000 پاکستان ته کډوال شوي دي. د امریکا حکومت بې له دې چې اعلان وکړي د هغو کسانو لپاره چې غواړي د بشري خواخوږۍ پر اساس د امریکا په متحده ایالاتونو کې پناه واخلي د شرایطو قوانین پراخ کړي دي. د سی بي اس تلویزیون د راپور له مخې د بایډن ادارې دا کار وروسته له دې کړی چې د زرګونو افغانانو د پناه غوښتنلیکونو د ردولو په خاطر له انتقادونو سره مخ شوه. په راپور کې ویل شوي چې د امریکا حکومت په دې برخه کې خپله پالیسي په وروستیو میاشتو کې بدله کړې ده. تایوان په افغانستان کې زلزله ځپلو ته د مرستې لپاره د ترکیې له 3 میاشتو ټولنې سره همکاري کوي. د تایوان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي حکومت یې پریکړه کړې چې د ترکیې له 3 میاشتو ټولنې سره همکاري وکړي څو د افغانستان د وروستۍ زلزلې زیانمن شوو ته ژر تر ژره مرستې ورسوي. تایوان مخکې له افغان زلزله ځپلو سره 1,000,000 ډالر مرسته اعلان کړې وه. او په پاکستان کې د تیلو بایه یو اربیا لوړه شوه. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې پرون د هر لیتر پټرولو په بایه کې نږدې 15 روپۍ او د هر لیتر ډیزل په بایه کې څه باندې 15 روپۍ زیاتوالی راغلی. د سونګ د نورو موادو لکه خاورو تیلو بایه هم په هر لیتر کې له 300 تر 400 روپیو لوړه شوې ده. په تېره یو میاشت کې په پاکستان کې د تیلو په هر لیتر کې نږدې 100 روپۍ زیاتوالی راغلی. ازادي راډیو ته غواګی است په روانه خبرونه کې به واوري. د ملګرو ملتونو د بشر حقوقو کمشنر له افغان خزو سره په لیدنه کې ویلي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغان خزو او نجونو د خپل حقوقو په برخه کې په ډیر سرعت شاته کړی.
افغانستان یو وزرای مملکت چې خزو مکتب نشي کولای چې لاړ شي کار نه کوي.
د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله خنزاده پرون په کابل کې د دینی عالمانو او مخاورو په ناسته کې خبري وکړې. د خبرو اصلي پیغام یې څه و؟
د ولس لپاره پکې یا دنیاوال لپاره پکې کوم پیغام نه و چې د خلکو مشکلات څنګه حل کی، ستونزې څنګه حل کی؟
او د هند سترې محکمې د اسلام د پیغمبر په اړه د واکمن ګوند د پخوانی ویان د هغه څرګندونې وغندلې چې له کابل په هند او یو شمېر اسلامي هیوادونو کې د خلکو حساسیت راوپارېده.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د طالبانو د مشهر ملا هیبت الله خنزاده پر څرګندونو راز راز خبرګونونه څرګند شوي. د یو شمیر افغان کتونکو په باور ملا هیبت الله خنزاده چې ویل کیږي په لومړي ځل په یو غونډه کې وینا کړې د خپل منځي اختلافاتو له درک اندېښنه لرله او ټینګار یې کاوه چې داخلي اختلافات د دوی امارت پای ته رسولی شي. خو یو شمېر نورو کتونکو بیا ویلي چې د اخندزاده څرګندونې د نورو طالب مشرانو له ویناو سره په تناقض کې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د مشر مولا هیبت الله اخونزاده پر وینا چې پرونې د عالمانو په لوی خوند کې وکړه ګڼو افغانانو تفسیر کړی دی. ځینو ویلي چې د طالبانو د مشر څرګندونو هغه اندیشنه په ډاګه ولا چې په خپل لیکو کې د اختلاف له درک لري. ځینو نورو ته بیا د طالب مشانو په ویناو کې تناقض ښکار شوی دی. د باور غورځنګ مشر او د سیاسي چارو نظر خاوند نجیب آزاد د طالبانو د دفاع وزیر مولا یعقوب مجاهد د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی او د طالبانو د مشر مولا هیبت الله اخونزاده څرګندونو ته اشاره کړي چې لومړی د خپل نیمګړتیاو د ور څرګندولو او نقد غوښتنه کړي، دوهم په خوانیو چارواکو ته د پیغور نه ورکولو او د هغوی له تخصص څخه د ګټې اخیستو یادونه کړي، خو مشی بیا د نقد مخالفت کړي او هم د مسلکي او متخصصو کسانو د ګمارني
دا نسته د لومړي سره د خپل منځي اختلافات او د ختمولو په مخاوه. اما ته ټول جالب ده دا چې هغه کسان چې په طالبانو کې خورا ډیر رول لري، یعنی یو د پخواني امیر زوی دی چې اوس د دفاع وزیر دی، همدارنګه د حکومت 50% شریک سراج الدین حقانی او د جلال الدین حقانی زوی او خپل هیبت الله اخوند، د دې خبره مطلق په تناقض کې وي. د ملایقه غوښتنه دا و چې مشورې وشي، په ګډه کار وشي، او همدارنګه د سراج الدین حقانی غوښتنه دا و چې بخانی چارواکو سره کار وشي، یو ځای کار سره وکړو. لکه ملاحبت الله دا ټول څه رد کړل، دا په دې معنی چې د اختلافات بلا ډیریږي او د دې ته ستونزې لا هم ډیریږي.
د چارو یو بل نظر خاوند سید شاه خروټی هم د طالب مشانو په څرګندونو کې د اختلاف ترک ویني، خدای په عین حال کې وایي
شیخ هیبت الله پخپلو خبرو کې دی ملا سراج الدین حقانی او ملا یعقوب عمر مجاهد خبري رد کړلې چې او ویل سي په خواني حکومت کې کارکونکو ته به پخپلو صفوفو کې اجازه ور نه کړي. زما په فکر شیخ هیبت الله د هغه مشرانو څخه دي توندلارو کوم چې د شذو د تعلیم او د مسلکی کسانو د بیرته راوستلو او یا په حکومت کې د ځای ورکولو مخنیوي کوي.
د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد وای چې غونډه به نن هم دوام وکړي او په پای کې به پریکړه لیک صادر کړي. تمه کېده چې په دې غونډه کې د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو او په دولتي ادارو کې ښځو ته د کار د حق د ورکولو په اړه هم خبري وشي، خو تر پرونه پوري د غونډې یوازې دو برخوالو د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو یادونه وکړه. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د نجونو د ښوونځیو ګرد سره یادونه ونه کړه.
د طالبانو د حکومت مشر مولا هیبت الله خنزاده پرون په کابل کې د دینی عالمانو او مخورو په ناسته کې خبري وکړه. د علماو د ناستي او مولا هیبت الله خنزاده د وینا په اړه زموږ همکار اسمت ساروان د تیر جمهوري حکومت د ننګرهار لوالي او د دفاع وزارت لمرستيال شاه محمود میاخیل سره مرکه کړي او په پیل کې ترې پوښتلي چې د علماو د ورستۍ ناستي او د مولا هیبت الله د خبرو په اړه څه نظر لري.
اوله مسله خو دا ده چې د طالبانو دراتګ نه مخکې د طالبانو پلویانو او طرفدارانو دا ویلي چې طالبانو کې یو تغییر راغلی دی او دا ځلې به د تیر په نسبت ښه حکومتداري کوي، د خلکو مشکلات به حل کوي، دنیا سره به تعاملات ښه وي. مګر متاسفانه چې په دغه یو کال کې چې تر اوسه پورې دیو څه وکړل، نه ملي مشروعیت ترلاسه کړ او نه بین ملي مشروعیت تر اوسه پورې هیڅ پرسمت ونه پیژندل او کومې کلینیک چې کومې ودی دا د دې وخت او زمان د عصر سره چې حکومتداري څنګه کیږي دا غي سره بيخي په مخالف جهت کې روان دي، چې هغه د تعلیم او تربیه مخنیوي ده، هغه د خوځو سهم ده یا د هغه حقوق دي، امدارنګ د بیان ازادي د ټولو په خلاف منه تر اوسه پور دی اجرات کړی دي. نو په دغه غونډه کې دیو دا ثابت کړی چې د دیو دا پالیسی ده، نو په دې اساس باندې د ملاحبت الله خبرې چې کوم په شک کې دي نو دې ته او تایید مهر ورکړ چې تر اوسه پورې دی وکي دا ټول صحیح دی، دی و د دنیا یا د ولس یا د خلکو مشورو ته هیڅ ضرورت نه لري او نه تعامل ته. نو څنګه چې دی خوخه بیا ماغه سیبه دی خپل کارونه په مخ باندې بیایي.
اخر سب لدی خوندې د طالبانو منظور څه
په دې کې؟ اواز هغه ملایان چې طالبان ته وفادار وو هغه وبکه برخه درلودله، نه په دې کې جهید علما د افغانستان وو، نه پکې سیاسي نو نه پکې خوځو برخه درلودله، همدارنګه ژورنالیستانو، مدني فعالانو او نور نخبګانو په دې کې یا قومي مشرانو پکې برخه نه درلودله. نو دا په خپل هغه انحصار د قدرت دی چې د یو څوک سو د دې او د هم فکرو ترمنځ. نو په دې خاطر باندې نه دا افغانستان د ملت هغه نمائندګي نه کوي او هغه امید چې خلکو دې غونډې ته درلوده فکر کوم چې هغه ترلاسه د ولسه لپاره ترلاسه نشو.
د طالبانو د مشر څرګندونو تاسو څه نتیجه اخلي یا تاسو په نظر اصلي پیغام یې څه؟
هغه بې اتفاقي چې دوی ترمنځ موجود ده یا اختلاف موجود ده، نو هغه په دې تشویق کوي چې تاسو په بل معنی اعتراض مکوي علني، ځکه چې څومره مخکې عباس ستانګزي یو څه څرګندونه کړې وې چې هغه مایوس ښکارا کېده. نو زه فکر کوم چې اشاره به همدغه سي د دې ګروپ نور غوړه تا و چې تاسو باید په خپل ملګر باندې اعتراض ونه کړئ او هر مشکل باید په پټه سره حل کړئ. او هغه کسان چې التپاتې دي او یا د پخوانی حکومت دي هغه ته فقط د غافه چې کړل د عام ډیره غټه خبره ده، نور هغه باید په سیاسي مسایلو کې د نظر څرګندول په مسایلو کې نور کې باید برخه ونه لري. نو په دې اساس باندې دغه یو نو بل پیغام وو چې که هر څه د طالبان ښکته طبقه کوي یا نورې کوي نو هغه ته یو مشروعیت ورکي او که هغه سرایي محکمې دي او یا نور فشار په خلکو باندې راځي نو هغه دپاره دی یو نو لایسنس غوښته چې ورکي په دغه غونډه کې. نو د ولس لپاره پکې یا دنیاوال لپاره پکې کوم پیغام نه و چې د خلکو مشکلات څنګه حل کی، ستونزې څنګه حل کی او بل اخر افغانستان په کوم طرف مانیږي. زه فکر کوم چې داسې غونډه او داسې انحصار د قدرت په خپل افغانان یو بل جګړې ته ننباسي او زه د دې عواقب ډیر خنه ګورم.
شاه محمود میاخیلو چې د طالبانو د مشهره او د علماو د ناس په اړه خبرې کولې.
او پکتیکا کې د ماشومان د ساتنې نړیوال سازمان د مرستې په حال کې هغه ویډیو چې د سازمان د پکتیکا ولایت څخه خبره کړې په هغه کې لیدل کیږي چې د حکیم پونم یو کس له خپل ماشومان سره د وی وجاړي تر څنګ ناشتای د 15 کلن حکیم د لورګانی خورایا او رار په دې پیښه کې ووژل شول. هغه وی لدریو کورونی او پاتې ماشومان روحي حالت ښه نه دی. د ماشومان د ساتنې نړیوال سازمان د جمعې پورس په راپور کې لیکلي سره لدی چې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د ورستۍ زلزلې څخه نه ورځې په تیریدو دي، خو لا هم د دغې سیمې ماشومان خپل کورونو ته د بیا تګ نه ویره لري. په راپور کې ویل شوی دا هغه ماشومان دي چې د کورنۍ غړو یې د تل لپاره پرېښي. د ماشومان د ساتنې نړیوال ادارې په وینا د دغه ماشومان روحي حالت ښه نه دی. د دې سازمان رئیس کریس نیامن دی ویلی چې ورستۍ زلزلې ډیری ماشومان ویرولي او نه غواړي چې بیرته خپل کورونه ته ستانه شي. د یاد سازمان په راپور کې ویل شوی چې د ورستۍ زلزلې له امله شاوخوا 320,000 ماشومان او لویان سخت خوراکي توکو، سرپناه او روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري. د روان لمریز میاشت په لومړیو کې زورور زلزلې پکتیکا، خوست او ننګرهار ولایتونو کې ګڼ شمېر خلکو ته مالی او ځاني زیانونه واړول. د وروستیو معلوماتو پر بنسټ په دغه پیښه کې له زرو زیات کسان وژل شوي او له 2400 زیات ټپیان دي.
راپور مو واورید چې د ماشومانو د ساتنې نړیواله اداره وایي په پکتیکا او خوست ولایتونو کې له زلزلې وروسته هلته د ماشومانو رواني حالت اندېښنې وړ دی. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د ښځو برخې یو ځل بیا د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې، افغان میرمنو په افغانستان کې د طالبانو تر مشرۍ لاندې د دیني عالمانو په یوه لویه غونډه کې د طالبانو مشرانو په وینا کې ځای نه درلود. په کابل کې د طالبانو لخوا دغه غونډه له 2 ورځو راهیسې هغه چې طالبان یې د ملایانو غوښتنه بولي جریان لري. یو شمېر ښځو د طالبانو د حکومت لخوا د دوی د لرې کېدو په اړه غبرګون ښودلی. جزئیات یې په دې راپور کې.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د دینی عالمانو غونډه له پنځشنبې راهیسې په کابل کې روانه ده. د طالبانو په دې غونډه کې هیڅ یو ښځه نه ده بلل شوې او نه هم کومه ښځه حضور لري. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده او د هغوی رئیس الوزرا ملا حسن اخوند د طالبانو لوړپوړو حکومتي چارواکو په دې غونډه کې په خپلو ویناوو کې د ښځو موضوع پر ځای پر نورو مسایلو خبرې وکړې. د طالبانو حکومت تر دې مخکې ویلي و چې د اسلام په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کوي. هغه څه چې دوی لا تر اوسه په همدې اړه کومه روښانه تګلاره نه ده وړاندې کړې. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ او پر شخصي او ټولنیز ژوند د ګڼو محدودیتونو له لګولو ملي او نړیوالو غبرګونونو او نیوکو وروسته تمه کېده چې دیني عالمان به په دې غونډه کې په همدې اړه وینا وکړي، خو تر اوسه داسې څه نه دي سوي. دې مسلې ډېر غبرګونونه راپارولې دي. یو شمېر ښځو او نجونو په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې کړې چې وایي له ښځو پرته بل څوک د دوی استازیتوب نه شي کولای. دوی پر طالبانو هم نیوکه وکړه چې ښځو ته یې په غونډه کې د ګډون لپاره بلنه نه ده ورکړې. یو شمېر نورې مېرمنې هم د مېرمنو لرې کول او په کابل کې د علماو د اوسنۍ غونډې له اجنډا څخه حتی د مېرمنو ایستل چې له 3000 څخه زیات نارینه پکې ګډون کوي د طالبانو لخوا په قصدي ډول له بېلابېلو برخو څخه د ښځو ایستل تعبیروي. لیکواله او سیاسي فعاله سمیه رامش په بېلابېلو برخو کې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو لرې کول د ښځو په اړه د دوی د اصلي باورونو څرګندوینه بولی.
عدم حضور زنان در جرگه ملاها و در جرگه طالبانی نشده.
در ملایان و طالبان و پر جرگه که دخزو نشتون دا پر جرگه کوی چه طالبان در بشری حقونو دخزو پر حقونو و دخاری زون پر زختونو باور نلدی. طالبان غواری انسان تا پر زنگره تو گخزو تا در غلامانو پسترگه و بوری چه دا یو بش پر دودیز او سنتی چلان دی چه خزی دی پر کور پاتیسی او زیگون دی کوی. هم دا دخزو پر د طالبانو نظر دی.
در مقابل زنان هست.
په همدې حال کې د کابل اوسیدونکو اول په هنتونه فارغه مقدسه چې اوس مهال پر خزو د طالبانو د بندیزونو لامل په کور ناشته ده، هم د علماو غونډې ته د میرمنو پر نه بللو او د هغوی له نوم او حقونو نه یادولو باندې په کلکه نیوکه کوي.
حکومت طالبانی کلان زنان را
د طالبانو حکومت په بشپړ ډول له حکومت څخه خځې لري کړي دي. که موږ له اقتصادي، تعلیمي او کلتوري پلوه په هر لحاظ یو سوکاله او پرمختللی هیواد غواړو، د هیواد په اساسي پریکړو کې باید د نارینه او ترڅنګ د ښځینه شتون هم ډیر رنګین وي. خدا لا څرګندنه ده چې د افغان ښځو مینجونو برخلیک به څه وي. یو شمېر مېرمنو په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي و چې د طالبانو لخوا د دوی پر کار کولو د بندیز له امله نور د کورونو د کرایې ورکولو، د کور د لګښتونو او د خپلو ماشومانو د خوراک چمتو کولو توان نه لري.
بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنرې له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د خوالي او د هغوی خلاف د منظم ظلم د پای ته رسولو لپاره د نورو اسلامي هیوادونو په پل کېږدي. میشل باچلی پرون جمعه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د وینا په ترڅ کې د افغان ښځو او نجونو وضعیت نه هیلې کوونکی بللی. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیشنري وویل لکه چې طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلی، ښځو او نجونو د بشري حقوقو په برخه کې په ډیر سرعت شاتګ کړی دی. اغلی باچلی د ښځو د حقوقو منلو ته د طالبانو د اړیستلو لپاره د نړیوال ټولنې په ځانګړي ډول د اسلامي هیوادونو د هڅو د همغږي غوښتنه وکړه. د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړي فوزیه کوفی چې د افغان ښځو او نجونو په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په ځانګړي غونډه کې ګډون کړی وو، په اوسنی وخت کې چې د نړیوالو لپاره نورې مسلې لومړیتوب لري، د افغان ښځو په ملاتړ کې د نړیوالو څرګندونې مهمه وبللې. د ازادي رادیو ته هم دراز وویل
دلته یو فرصت راکړ شو افغان ښځو ته او ټول سفرا او د بشر د حقوق د شورا غلي د افغان د خزي او د افغانستان په وضعیت خبري وکړي او په حمایت خبري وکړي او تورې تاکید دا و چې افغانستان یو وزنی مملکت د چارته خزي مکتب نشي کولای شي چلال شي کار نه کوي، هر ورځ فشارونه زیاتېږي او داسې یو اعلامیه باید فیصله وشي چې پاره کې یو میکانیزم باید رامنځته شي چې دا میکانیزم د بشر د حقوقو نقص باید مستندسازي وشي او پروسه باید وشي معلومات راجع مکه.
د اغلی کوفی په وینا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د غونډې نهایي اعلامیه به د رواني جولای په 8 صادره شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیشنري په مارچ میاشت کې د افغانستان له سفر وروسته وویل چې څه باندې 1 میلیون جنې لزدکړو راګرځول شوي. همداراز شزی لکار او ټولنیز فعالیتونو به برخې کړی شوی دی. اغلی باچلی پرون وویل له تضمینونو سره سره په افغانستان کې د ښځو خلاف سیستماتیک ظلم دوام لري. طالبانو تر اوسه پورې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د کمیشنری د تازه څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې پخوا طالبانو ویلي چې ښځو ته تر بل هر هیواد ښه حقونه ورکړي دي. فوزیه کوفی وایي چې د ښځو په اړه د طالبانو دریز له شل کاله پخوا څخه بدل شوی نه دی، او په پرونی غونډه کې وړاندیز وشو چې پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره دي د دوی د مشانو پر سفر بندیز ولګول شي.
د هند ستر محکمې د اسلام د پیغمبر پاړه د واکمن غوند د پخواني ویان دی هغه څرګندونی وغندل چې لکبلې په هند او یو شمیر اسلامي هیوادونو کې د خلکو احساسات راوپارول. نور جزئیات په دې راپور کې.
د هند ستر محکمې د اسلام د پیغمبر په اړه دغه هیواد د واکمن غوند بهاراتیا جنتا یا بی جی پی د پخواني ویان دی نو پور شرما پر خبرو انتقاد وکړ. ستر محکمې وویل د شرما بے پروا خبرو ټول هیواد ته اور ورته کړ. ستر محکمې وویل د شرما بے پروا خبرو ټول هیواد ته اور ورته کړ. محکمې له هغې غوښتي چې په یو تلویزیون کې له ملت بخښنه وغواړي. د هند ستر محکمې دا غوښتنه وروسته له دې وکړه چې اغلی شرما له محکمې غوښتي و چې د هغو شکایتونو په اړه څېړنې وکوي چې د دې خلاف شوي دي. د محکمې قاضي د دې دا غوښتنه رد کړه او ورته ویل چې دا غوښتنه د غرور شودنه کوي او د هیواد قضاوت ورته بې ارزښت ښکاري. په یو تلویزیونی بحث کې د نورپور شرما څرګندونې د هند په یو شمېر سیمو کې د تاوتریخوالي سبب شوې او په څو اسلامي هیوادونو کې نه یوازې شدید اعتراضونه وپارول بلکې د هند سفیران د احتجاج په توګه احضار شول. د شرما مدافع وکیل محکمې ته وویل چې موکل بخښنه غوښتي او خپل نظر یې بیرته اخیستی دی، خو قاضیان وویل چې شرما ډیر په ځان پښیمانی څرګنده کړي او هغه هم په مشهود ډول. شرما ویلی و چې که د دې په خبرو د چا احساسات شوبل شوي بي بخښنه غواړي. محکمې دې ته ویلي چې د یو ګوند ویندوی دا معنا نه لري چې هر څه چې په خلو ورزي د ویلو اجازه یې لري. میرمن شرما د اسلام د پیغمبر په اړه د خبرو په محل د بهاراتیا جنتا ګوند ویان ده، خو وروسته لدې چې سعودي عربستان، متحده عربي امارات، قطر او ایران د نوموړي پر څرګندونو رسما اعتراض وکړ، ګوند له ویندوی څخه وایستله. محکمې ویلي چې د شرما ناسنجولو څرګندونو د هند په څو سیمو کې وینې وبهیولې. په راجستان ایالت کې دوه مسلمانانو د یو خیاط سر غوڅ کړ چې ورپسې په شارونو کې تاوتریخوالی پیل شو.
راپورونه مو واوریدل. اوس هم یو لړ نور مطالب
له خبرونو ور اخوا.
اورسکان کې زده کوونکي د درسي کتابونو او د خونکو لکه مخ ته شکایت کوي. د خوانځیو د زده کوونکي وایي د درسي کتابونو او خونکو د کمخ لامل تدریسي بهیر اوس نیمګړی او هغه ډول زده کړې نشي کولای لکه څنګه چې لازم ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
د اورسکان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د یو شونځي سهارنۍ پیل.
پیر محمد، حکمت الله، حکیم جان، جاوید.
دا د اورسکان ولایت مرکز ترین کوټ شار اړوند تالانی پسیمه کې یو متويسته شوونځي ده. شوونکی د اتم ټولګي د زده کوونکو حاضری واخیستل او لومړی تدریسي ساعت پیل شو. تدریسی ساعت د هیواد پالنې دی، خو دا کتاب یوازې له ښوونکي او په دغه ټولګي کې د میشتو دیرشو زده کوونکو له جملې څخه د څلورو او یا هم پنځو زده کوونکو سره سته. نور ټول زده کوونکي خالي لاسونه ناست دي.
د کندهار امنیتي کمربند او د زرغونی انا دریز هغه کې مثال په پریکړه پارلمان کې څه و چې پر کندهار باندې دیوالونه راوګرځېږي.
زده کوونکی وای د غشتا کتابونو هم یو شمیر په خپل شخصي پیسو رانی ولیدي. وای د چارې پر زده کړو زیاتی منفي اغیزې کړې دي. د زده کوونکی وای د کتابونو د کمښت لامل په ازموینو کې هم کمی نمرې ترلاسه کوي.
زمان پر محمد خپلواک دی ګرنی وسیدون کین تلانی پتم سنکی د کوم کیم واسطه غټ سند مداد کتابونه نه لرو مجه دروس د ډیر سن سره مخامخ کړي دلته کوم لږ اذا کړه وخت فکر ته د مطالعه لپاره څنګه لرو شرط مطالعه پک شو کو
زمانم کی امدین یک مل دی د تلانی د متوستا شونځي د تم سم زد کوون کیم دغه یو خچ دی دغه شرافت صاحب او استادان یو څه کم دی یو دانه د نو استاد یو دغه د کتاب نست مر زکه چې په کلی کې څوک پښتنه وکي په وطن کې په معلمانی وکي نور د کلی خلک چې پښتنه راسو کی ته ولار اس مکتب ته چې مې زکه زکه مر کتاب نه نیمه یو یلې موضوع نه اوریدل نو مر سم جواب نو سر کولای
د کتابونو د کمښتون زکه منوي خبره نه ده خو کلونه کیږي چې دغه ولایت زده کوونکو ته پوراو یا هم بیخي کتابونه نه رسیدلی د یادی شونځي مدیر غلام نبی شجاع ازادي راډیو ته هم د کتابونو د کمښت مسله تایید کړه خوای د کتابونو د کمښت سره زیات د شپږم ټولګي څخه پورته بیا تر دولسم ټولګي پورې زده کوونکي مخ دي دی وای په دغه شونځي کې شپږ سوه زده کوونکي زده کړې کوي خوای دغه ټولو زده کوونکو ته اوس یوازې څلور شونکي زده کړې کوي خوای باید دغلته څوارلس شونکي موجود وای
چمر دوه مهم شخصونه لرو یو شوونکی بل کتاب کپ دیو دوی کی هر یو نه د زده کړ بهیر بټکنی نو موږ د شوونکو او کتاب د دوه ستوند سره د اوس لاس دیوانیو کتابونه مو دوه مو اته نن سمتنسته موږ دوه لسم په لرو ولې د شوونکی څلور کا شوونکی لرو چې موږ دوه لسم په توای درس په وای نو دا ډیر ستونزمنه ده
د اورزګان ولایت د پهن ریاست مسولین بیا وای چی په دغه ولایت کې د کتابونو کمښت لا په خوا موجودو د یادی ادارې رئیس مولوی حقنما د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال ژمنه وکړه چې دا ستونزه به ډیر ژر هوار کړي نو موړي د غراز د شوونکو د کمښت د تچې د ډکېدو ژمنه هم وکړه
موږ ان شاء الله تصمیم ته نیولې د وزارت خوا څخه خبره راته سوې ده ان شاء الله غم به وخرو هغه چادات به نس معلوم چې دا قدر کړي او راته روان دي هغه کوم شاګردان چې په مکاتبو کې دي ان شاء الله یو هم به د کتابونو سره مازه د خیر راته ورسېږي
خدا په اورزګان ولایت کې وازی دی وی شونځي حالو بلکې په دغه ولایت کې هر یو شونځي دغه ډول حال لري خو د دې ترڅنګ په دغه ولایت کې سلګونه نوري بیا داسې شونځي هم ستاسو چې ودانې تخریب شوی دي او بهي غیر فعال دي او په زرګونه زده کوونکي به کې لز د کړو به برخي دي
ساري یو شاعر یو پو او یو کوي لیکوال چې د مشتهای از دری عربي چې هغه لیکنی د دری او د عربي ژبې د بدو منصباست ودته نسبت کړی شوی
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سم
وسام ستاسو له پیغامونو اورو
د مشرتابو له خوا د عمومي بخښنې په سم ډول عمل کول خپل سر یا زورواکي ختمول د ملت سره د امنیتي ځواکونو د نیک چلن غوره کول د ملي بیرغ موضوع حل او فصل دا باید د غونډه طالبانو او لوړ پوړو چارواکو ته باید دغه پیشنهاد وړاندې کړي او په دې باندې خبرې وکړي دا کوم څه دې نظریات ورکړي او کوم دې چې کوم خبرې کړې دې دا خو هیڅ لدینه حکومت سره د مشکلاتو حل سره ډیر پرګه او ډیر تفاهم لري باید یو د حل لار ورته پیدا شي هغه کسان کوم چې د حکومت د مخکې نظام او سره د دې نظام مطلب مخالفت او سره د مخکې نظام کسان هغه ته سپارښتنه هغه ته چای ورکول ضروری دی او حق اولیت دی هغه کسان او د خلکو قرباني ورکړي
لوی جرګه فق لازم نظر دارې چې لا یو علماء او بیکاره جرګه ته چې دوی راوښتي د خلک معلوم ندي چې دا څوک دی او اس کله دوی د افغانستان د خلکو نمائندګی نشي کولی ځکه چې خلک معلوم ندي دوی په خپل طبیعت باندې څوک د شپې تللی او څوک د ورځې تللی خلک معلوم ندي چې دوی څوک دی او چا وخت دی او څوک چا انتخاب کړی دی
زه غزنی ولایت ابوبند اوسالی خبره کوم نو دا کومه جرګه چې روانه ده دا د شریعت په چوکاټ کې ده او شرعي جرګه ده نو اوس الحمدلله اسلامي نظام حاکم ده شرعي نظام حاکم ده چې هر چاته زور ورکوي او زور اخلي هغه دی اخلي ځکه چې په تیرو شلو کلو کې د یو خوا نه وکه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیت الله نور یم د پغمان. کومه غونډه چې په کابل کې جوړه شوې ده دا ټوله د طالبانو خپل شخصي نفر دي، هغه کسان چې د طالبانو تر امر لاندې دي. په دې کې هیڅ د بل داسې څوک نشته چې د طالبانو د یوه نامعلومه ځایه او ناپیژنده سړی راویستلی وي. ټول علما کرام چې دي هغه ټول پیژندنی کسان دي. او په دې غونډه کې ښځو ته ولې ونډه نه ورکول کېږي؟ هغه په دې خاطر چې ښځې حقیقت بیانوي او ښځې چې دي خپل د حقوقو څخه دفاع کوي. پخواني افغان سیاسیون هم په دې غونډه کې شرکت نه لري. نو دا د ورځ ښکاري چې دا ټوله د طالبانو د لاس کسان دي.
اتنی می بجې سپې یو ځل بیا د خبرنو لنډیز. د خوست تصویر ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د اکثرو خلکو کورونه د تیرې اونۍ په زلزله کې ویجاړ شوي او دوی لا هم د مرستو په تمه دي. د دې ولسوالۍ د زلزله ځپلو سیمو اوسیدونکي اوس په خیمو کې ژوند کوي. د ایران د کورنۍ چارو وزارت اعلان کړی چې سر له نن شنبې هغه افغانان چې په ایران کې د اقامت اسناد نه لري له خپلې خاورې باسي. دغه وزارت ایرانیانو ته هم خبرداری ورکړی چې هغو افغانانو ته کار ورنه کړي چې د اقامت اسناد نه لري. د امریکا حکومت بیل دې چې اعلان وکړي د هغو کسانو لپاره چې غواړي د بشري خواخوږۍ پر اساس د امریکا په متحده ایالتونو کې پناه واخلي د شرایطو قوانین پراخ کړي دي. د سی بي اس تلویزیون د راپور له مخې د بایډن ادارې دا کار وروسته له دې کړی چې د زرګونو افغانانو د پناه غوښتنلیکونو د ردولو په خاطر له انتقادونو سره مخ شوه. تایوان په افغانستان کې د زلزله ځپلو ته د مرستې لپاره د ترکیې له سرې میاشت ټولنې سره همکاري کوي. د تایوان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په یوه خبرپاڼه کې ویلي حکومت پریکړه کړې چې د ترکیې له سرې میاشت ټولنې سره همکاري وکړي څو د افغانستان د وروستۍ زلزلې زیانمنو ته ژر تر ژره مرستې ورسوي. او په پاکستان کې د تیلو بیې یو وار بیا لوړې شوې دي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې پرون د هر لیتر پټرولو بیا نږدې 15 روپۍ او د هر لیتر ډیزلو بیا څه باندې 14 روپۍ زیاتوالی پکې راغلی وو. خبرونه او راپورونه هم دومره وو. د خبرونې په پاتې برخه کې به درسي ساعت خبرونه را سره واوري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام او ورځ مو پخیر. له ازادۍ رادیو څخه درسی ساعت ته خره غلاست. نن په درسی ساعت کې د وم اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون لوست وړاندې کیږي. خبرونه درسي مواد لرن افغانستان خوانیزي موسسه په مرسته چمتو شوی او له ازادۍ رادیو خبريږي. دوم ټولګي د جغرافي په تیر درسي ساعت کې مو د افغانستان جغرافيي موقعیت ولوست. په نننی درس کې جهیل ولو. کوونکی براته د اوبو د نورو منابعو او جهیل ترمنځ توپیر بیان کړي. په همدې لړ کې د افغانستان ځینې مهم جهیلونه ولو او دا باور چې د جهیل موجودیت د یو هیواد او سیمې لپاره څه ګټې لري.
جهیل هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته وچوي د جهیل په نامه سره یادېږي. افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري چې نمونه یې په لاندې ډول دي: د سیستان همون، د شیوا جهیل، د زرکول جهیل، د چکمکتین جهیل، د غزنی ولاړې اوبه. په لاندې تصویر کې تاسو د چکمکتین جهیل لیدلی سي. د سیستان همون جهیل، د هلمند همون، د صابری همون، د پوزک همون او ګود زیرا یا ګود ریزا د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سندونو اوبه جوړوي. د هلمند همون د افغانستان او ایران ترمنځ یو برخه طبیعي پوله جوړوي چې یو برخه د افغانستان او بل برخه. السلام علیکم ګلالیز د کوونکو، هله ده چې روغ او جوړ بیاست. د اووم ټولګي جغرافیه مضمون موضوع جهیلونه. جهیل هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته وچوي د جهیل په نامه سره یادیږي. افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري چې نومونه یې په لاندې ډول دي: د سیستان همون، د شیوا جهیل، د زرکول جهیل، د چکمکتین جهیل، د غزنی ولاړې اوبه. په لاندې تصویر کې تاسې د چکمکتین جهیل لیدلی سي. د سیستان هامون جهیل، د هلمند هامون، د صابری هامون، د پوزک هامون او ګود زیرا یا ګود ریزا د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سیندونو اوبه جوړوي. د هلمند هامون د افغانستان او ایران ترمنځ یوه برخه طبیعي پوله جوړوي چې یوه برخه د افغانستان او بله برخه په ایران پورې اړه لري. د شیوا جهیل، د شیوا جهیل په بدخشان کې پروت دی. اوبه یې رڼې دي او د سمندر له سطحې څخه 3500 متره جګوالی لري. په لاندې تصویر کې تاسو د شیوا جهیل لیدلی سي. د زرکول جهیل، د زرکول یا زرکول جهیل د پامیر په لوړه سطح کې د افغانستان او تاجکستان د پولې ترمنځ پروت دی. دا جهیل د امو او پامیر د سیندونو لومړنۍ سرچینه جوړوي. د شمالي غاړې اوږدوالی یې 6 کیلومتره، سویلي غاړې یې 10 کیلومتره او سور یې 4.5 کیلومتره دی. دا جهیل هم یخچالی دی.
د افغانستان د مهمو او سترو جهیلونو د درس په لړ کې مو واوریدل چې ځینې جهیلونه د سیندونو لپاره مهمې سرچینې دي. یو له دې جهیلونو څخه د زرکول جهیل دی چې د امو او پامیر د ځینو برخو لپاره د اوبو سرچینه ده.
درسي ساعت لاوم تر 12 ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه ده. خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي رادیو پایلي کې دا خبرونه هر ونې ل شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو ل ازادي راوي.
د درسي ساعت په دوام د اتم ټولګي ز د کونکو ته خرغلاست ویم. د اتم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د اروپا اقلیم ولوست او په دې برخه کې مو تر ډیره تمرکز د اروپا د اوبو پر زیرمو ورټولو. د قارو او یا لوی وچو د درس په سلسله کې نن د امریکا لوی وچلولو. په دې برخه کې به ښوونکی راته تر ډیره د امریکا د نفوس د جوړښت په اړه ووایي. دا به واورو چې د امریکا د لویې وچې په هیوادونو کې د امریکا متحده ایالات د نړۍ په مخ د کډوالو تر ټولو ستر منونکی هیواد دی. له همدې امله د اصلي یا بومي امریکایانو په پرتله په دغه هیواد کې د کډوالو شمیر ډیر دی. په دې اړه بشپړه تشریح د ښوونکي په درس کې اورو.
موضوع د امریکا د لویې وچې نفوس او مذهب. د امریکا د لویې وچې نفوس او مذهب. نن ورځ د امریکا د نفوسو زیاته برخه د دوو لویو وچو یعنی د اروپا او افریقا مهاجرین چې په لویو ښارونو کې اوسیږي رانغاړي. د دې لویو وچو له نفوسو څخه د کسیمې شمالي او منځنۍ امریکا ده چې په 2000 میلادي کال کې له 480 میلیونو تنو څخه زیات وګړي درلودل. په جنوبي امریکا کې له 346 میلیونو تنو څخه زیات وګړي اوسېدل. د امریکا د لوی وچې ټول نفوس 825 میلیونه تنو ته رسیږي. په شمالي او منځنۍ امریکا کې له نفوس څخه ډک ښار د نیویارک بندر دی چې نفوس یې په 2015 میلادي کال کې 8.5 میلیونه تنو ته رسیده. تاسو په تصویر کې وینئ د امریکا د لوی وچې نقشه. یوازنۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب سره وصل دی. یوازې په مرکزی امریکا کې د پنامې د کانال په واسطه یو لږ اندازه فاصله د دوی ترمنځ ته. که چیرې موږ دغه فاصله مدې نظر وګرځو نو دا یوازنۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب سره وصل دی. په جنوبي امریکا کې بونس آیرس د ارجنټاین د هیواد پلازمینه د نفوسو څخه د ډکو ښارونو څخه شمیرل کیږي. چې په 2015 میلادي کال کې 14.3 میلیونه تنه نفوس درلود. همدارنګه په برازیل کې د ساو پاولو د ښار د وګړو شمیر په 2015 میلادي کال کې 13.3 میلیونو تنو ته رسیده. د یادولو وړ ده چې د نفوس وده په لاتین امریکا کې د شمالي امریکا په پرتله زیاته ده. د شمالي امریکا وګړي له مکسیکو پرته زیاتره د پروتستانت د مذهب پیروان دي او د امریکا د لویو چې نور اوسیدونکي کاتولیک مذهب دي چې د جنوبي اروپا میراث دي. د کاتولیک مذهب پیروان په لاتین امریکا کې استوګن دي او د نورو دینونو پیروان لکه مسلمانان او یهودان هم د امریکا په لویو وچه کې اوسیږي. په لاندې تصویر کې تاسو د نیویارک ښار وینئ چې دا یو د هغو ښارونو څخه دی چې زیات نفوس لري.
د امریکا د لوی وچې په درس کې مو ولوستل چې په جنوبي امریکا کې د نفوس انډول له معیاري پلوه ډیر بد وضعیت کې دی، ځکه د وګړو نفوس د دغو ښارونو د اقتصادي ودې او ټولنیز وضعیت ته په کتو نه دی تنظیم شوی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مانا نچی ازادۍ رادیو ته غوږیست. د 12 ټولګي د جغرافیه په تیر درسي ساعت کې مو د سویس کانال په اړه دا ولوستل چې د دې کانال په اوږدو کې پراته هیوادونه د دغه کانال ترانزیتي اړخه خورا ډیره اقتصادي ګټه پورته کوي. نو نن د 12 ټولګي زده کوونکو ته د افریقا لویه وچه تشریح کیږي. د نننی درس ډیره برخه د افریقا د لویه وچه پر نفوذ، اقتصاد او ټولنیز وضعیت او د راز مهمو منابعو ورټول دی. لومړی به ښوونکی راته د افریقا لویه وچه ژبې او دین بیان کړي.
موضوع د افریقا د لویه وچه ژبه او دین. د افریقا د لویه وچه دین او ژبه. دین لومړی باید د دین تعریف وکړو. دین د هغه ټولنیز جوړښت څخه عبارت دی چې ټول خلک یو شمیر شعایرو او مناسکو ته ژمن وي، یعنی لمونځونه کوي، عبادات کوي، څه چې ارزښت وي هغوی ته په احترام کوي. د افریقا په لویه وچه کې بیلابیل دینونه لکه د اسلام مقدس دین، عیسویت او بودایي زیات پیروان لري چې په ټولو هیوادونو کې خواره واره اوسیږي. په عمومي توګه په دې لویه وچه کې 23 هیوادونه د اسلام د مقدس دین پیروان دي. تاسو په تصویر کې وینئ په دې کې یهودیان، مسلمانان او د دې ترڅنګ عیسویان او هغه کسان چې یعنی دواړو طرفو ولا، یو هغه کسان چې الهی دینونو ته عبادت کوي هم موجود لري او هغه کسان چې وضعي ادیانو ته عبادت کوي هم موجود لري. سپوږمۍ ته عبادت کوونکي هم شته، ستورو ته عبادت کوونکي هم شته، لمر ته عبادت کوونکي هم شته. کوم کسان چې عیسویت یا نور الهي دینونه پیروي کوي هغه هم شته. دا چې ټول دینونه د اسلام مقدس دین پر اتاک سره منسوخ شوي دي، نو هر هغه څوک چې بېله د اسلام مقدس دین څخه د بل دین پیروي کوي هغوی مسلمانان نه یادیږي. ژبه د افریقا د لویې وچې نفوس د بیلابیلو ملتونو څخه جوړ شوی چې په بیلابیلو ژبو او لهجو خبرې کوي او شمیر یې 200 ژبو او 300 لهجو یا سیمه ییزو ژبو ته رسیږي. څرنګه چې د افریقا زیاتره هیوادونه د اروپا ښکېلاک یا استعمار لاندې وو، نو ځکه هماغه ښکېلاکره بهرنۍ ژبه خپله رسمي ژبه ګرځولې وه. فرض کړئ مثال لکه هسپانیا چې پر زایر حمله وکړل او هغه د ډیر وخت لپاره خپل مستعمره ګرځولې وه، نو د زایر خلک هسپانوي ژبه وایي. د دې ترڅنګ پرتګال پر زیمبابوې حمله کړې ده، همدارنګه نور هیوادونه شته چې هغوی اروپایي دي او پر افریقایي هیوادو حمله کړې ده او خپل تر استعمار لاندې راوستلې دي. یوازې دا نه چې دا استعمار و، بلکې د دې منابعو څخه هم استفاده کول چې دې بیا استعمار و استثمار وایو. اوس دا هیوادونه خپلواک شوي هم دي، بیا یې هم هغه هماغه بهرنی ژبه د رسمي ژبه په توګه پاتې دي چې ډېرې مهمې انګلیسي، اسپانوي، فرانسوي او پرتګالي ژبه دي. د افریقا په لویه وچه کې په ډول ډول ژبو خبرې کېږي، خو په عمومي توګه په دې لویه وچه کې څلور ډلې ژبې ډېر رواج لري. اول سامي ژبې چې په هغو کې سامي، عربي، قبطي او امحري ژبې شامل دي. دوهم ساحلي یا سواحلي ژبې چې په هغو کې د بانتو ژبې او یو ډول نورې ژبې چې د سیمه ییزو ژبو د یووالي محصول دي او شمېر یې ډېر زیات دي شاملېږي. دریم سیمه ییزې ژبې چې شمېر یې ډېر زیات دي. څلورم اروپایي ژبې چې د هغو په سر کې فرانسوي او انګلیسي ژبې دي وجود لري.
د افریقا د لوی وچی جالبه برخه دا و چې خونکي ویل په افریقا کې خلک په وسو بیلابیلو ژبو خبرې کوي او ترڅنګ سلګونه داسې لهجې هم شته چې خلک په خپلو کلو بانډو کې پرې خبرې کوي. په دې هیله چې نننۍ درسي ساعت درته په زړه پورې تمام شوی وي، نو دوم ټولګي زده کوونکو ته به په راتلونکي درسي ساعت کې د افغانستان کرنه په ځانګړې توګه کرهنیز حاصلات ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا جهیلونه بیان شي او د نهم ټولګي په جغرافیې مضمون کې به دا ولولو چې ولې د افریقا صحراوې د اوسېدو وړ نه دي.
د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. خو وخت
تاسې دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسې یا تاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې ورستیو کې ځوانان د ناهیلۍ خبرې ډېری کوي. عواملې د دوی شخصي ستونزې که د وطن عمومي وضعیت دی.
هماغه درې ساعتم چې موږ هلته عمله مثال په جریان کې عملته پرتو، همدا فکر مې کول چې یعنی ژوند ډېر لنډ دی.
د ځوانانو د ناهیلۍ پایلې څه کېدای شي؟
د حالت ویلا ډېر وزوري او لا ډېر بخارې چې تګ دا وکړي
او ځوانان